پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری پروګرام ته خره غلاستویم تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوریم وړاندې په دغه پروګرام کې د هرات د اسلام کلا د بندر درلوی اورلګیدنې د تحقیقاتو لورستو جزئیاتو تاسو خبرو د هرات سوداګری او پانګونې د خونی رئیس وای شوخوا زر موټر په دې لوی اورلګیدنه کې تخریب شوې دي نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه احمد شیبر وایي
افغان ځواکونو په بغلان کې د طالبانو له زندانه 340 بندیان خوشی کړل تمه ده چې د ناټو دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه سبا په بروکسل کې پیل شي او ملګرو ملتو په میانمار کې پوځ ته خبرداری ورکړ د خبرونو تفصیل د بغلان امنیت قمندان جنرال وی سمیمی ادعا کوي چې د ملي اردو ځواکونو په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د طالبانو له زندانه یو شمېر اسیران ژغورلي دي ښاغلي سمیمی له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې په ژغورل شویو کسانو کې پولیس او ملکي وګړي شامل دي
د طالبانو پر یو محبس د مرکزی بغلان د ولسوالۍ په نوروزک سیمه کې شپنی عملیات وشول چې په پایله کې 240 اسیران له زندان خلاص شول په دې ډله کې امنیتي ځواکونه سوداګر او ملکی وګړي شامل وو
د بغلان امنیت قمندان زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې د طالبانو زندان له منځه تللی دی طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي په کابل کې د ترکمنستان سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د طالبانو د پلاوی د ترکمنستان د سفر په اړه معلومات ورکړل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې چنن خبره شوه څرګنده کړه چې محمد حنیف اتمر د ترکمنستان د سفیر خواجه ایوازوف سره نن په کابل کې وکتل د دې لیدنې کتنې په اړه د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې نور معلومات نه دي ورکړل شوي چې طالبانو د ترکمنستان د چارواکو سره په کومو موضوعاتو خبرې کړې دي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی تیر اونۍ ترکمنستان ته تللی و تمه ده چې د ناټو دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه سبا په بروکسل کې پیل شي په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه بحث وشي د ناټو عمومي منشیان ستولتنبرګ پرون وویل د چهار شنبې او پنج شنبې د ورځو په غونډو کې به په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د راتلونکي په اړه پریکړه وشي شاغل ستولتنبرګ د ازادي راډیو د یو سوال په ځواب کې وویل د ناټو لومړی توپ دا دی چې افغانستان بیا ځلي د نړیوالو ترهګرو په ځاله بدل نه شي د اوس لپاره ناټو په افغانستان کې شاوخوا لس سره پوځیان لري ایران وایي کله دې هیواد سره د 2015 کال په تړون کې ټول شامل اړخونه د دې تړون په اساس پر خپلو مکلفیتونو عمل ونه کړي نو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مفتشانو ته به د خپلو اټومي پټیو د پلټنې اجازه ورنه کړي د هغې لایحې له مخې چې د ایران پارلمان پروسږ کال تصویب کړه د ایران حکومت مکلف دی چې په ښکاره اټومي بټیو کې د دې ادارې پر پلټنو تر هغه وخته محدودیت ولګوي چې په اټومي تړون کې ټول شامل اړخونه د دې تړون په موادو عمل وکړي د اټومي انرژۍ په نړیواله اداره یا IAEA کې د ایران استازي کاظم غریب آبادی پرون دوشنبه وویل تهران دې ادارې ته د خپل پلان په اړه خبر ورکړی دی خو په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سید خطیبزاده ویلی دی د ایران د دې اقدام معنا دا نه ده چې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې یا IAEA د ټولو پلټنو مخنیوی کوي له ازادي راډیو خبرونه اوري ملګرو ملتونو په میانمار یا پخوانی برما کې د پوځي کودتا ضد معترضانو د ځپلو د ناوړه عواقبو په خاطر د دې هیواد پوسته خبرداری ورکړی دی د ملګرو ملتونو ویان فران حق پرون وویل د میانمار لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي کریسټن شرانر بورګنر د میانمار د پوځي حکومت له مرستیال مشر سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې د سوله ییزو مظاهرو او غونډو لپاره د خلکو حق ته باید پوره درناوی وشي ښاغلی حق وویل ځانګړي استازي خبرداری ورکړ چې د اعتراضونو سخت ځپل شي ناوړه عواقب ولري په میانمار کې د فبروري د لومړۍ نیټې د کودتا پر ضد چې په ترڅ کې د دې هیواد د دولت مشر آنګ سان سوچي او ځینې نور مشران ونیول شول اعتراضونه په پراخېدو دي دا خبرونه
خبرونه مو واوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو دات کام ته ورشي او دا خبرونه هلته ولولې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې مو وړاندې د هرات د اسلام کلا د لوی اورلګیدنې د تحقیقاتو په اړه له وروستیو جزئیاتو خبرو. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي تر زر لوی موټر په دې اورلګیدنه کې تخریب شوي دي.
شواهد و لاشه های موټر به 1000 قرار رسیده.
په بلخ کې د نای دفتر یا د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ وایي اطلاعاتو ته د نه لاسرسي موضوع د خبریالانو په وړاندې د ګواښونو زیاتېدو د رسنیو لخوا د امنیتي مسایلو اړوند راپور ورکونه کمه کړې ده. په جلال آباد کې مو د خلکو له هغو شکایتونو خبرو چې د ناامنیو په اړه لري.
ننګرهار امنیت اوس ډیر خراب شوی دی. د ولسوالیو نه نامنی ښار ته اوس راغلی ده. د دې باید مخه ونیول شي. دې باره کې جدي اقدام نه دی شوی.
د سیمه او نړۍ له مهمو راپورونو همدا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عراق په کردستان سیمه کې د هغه راکټي برید په اړه د څېړنو غوښتنه کړې چې امریکایانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. بیا هم ښه راغلی. راځو لومړی مطلب ته. لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې وویل، لومړی ورزو د هرات د لوی اورلګیدنې په اړه وروستیو جزئیاتو ته. د هرات ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د شنبې ورځې اورلګیدنې په پایله کې نږدې زر موټر چې له سوداګریزو توکو او نفتي موادو ډکو سوځېدلي دي. دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو او پانګونې خونه وایي دا شمېرې په تیرو درې ورځو کې له معلوماتو راغونډولو وروسته ترلاسه کړي. اخوا د هرات والي سید وحید قتالي ویلي په اسلام کلا کې د اورلګیدنې په ورځ د معمول خلاف د 600 موټرو پر ځای 2500 موټر ولاړو. تازه د هرات والي او د کورنۍ چارو وزارت د دې اورلګیدنې یو دلیل فساد بللی، خو ډیر جزئیات د سیړنو په پایلو پورې تړلې دي. زموږ همکار دغه موضوع تعقیب کړی او وروستي جزئیات را سره شریکوي.
په هرات کې د وروستي اورلګیدنې په اړه باندې همدا اوس دوه پلاوي د څېړنو په جزئیاتو باندې بوخت دي. لومړی پلاوی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په مشرۍ باندې سیمې ته تللی څو وڅېړي چې پېښه څه ډول رامنځته شوې ده. دویم پلاوی بیا د هرات ولایت د مرستیال په مشرۍ باندې دې لپاره ګمارل شوی چې معلومه کړي چې د پېښې مالي زیان څومره ده. که څه هم د دواړو پلاویو وروستي د څېړنو وروستي جزئیات نه دي شریک شوي او نه یې هم څېړنې بشپړې شوې دي، خو تازه بیا د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په دې اورلګیدنه کې نږدې زر موټر چې سوداګریز مواد او نفتي توکي پکې بارو سوځېدلي. د دې خود رئیس یونس قاضي زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دا معلومات یې په تیرو درې ورځو کې د خپلو څېړنو او معلوماتو له راټولولو وروسته ترلاسه کړي دي. وویل
طبق آمار حدود 100 تانکر گاز است، 327 اراده موتر تل و 420 موتر چادری و متفرده و نزدیک 100 تانکر ضرب شده و به اطراف پرد شده.
دی وایي چې نږدې په دې کې 100 ټانکر چې سوځېدلي د ګازو څخه و، 320 د تیلو، 320 بیا د نورو توکو څخه اوسل داسې ټانکر دي چې بېخي زوب یا ویلې شوي دي او نه معلومېږي چې څه ډول توکي پکې بار شوي دي. دغه جزئیات دي چې په تازه ډول باندې د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونه شریکي دوی همدا ډول په دې پېښه کې د زیان کچه له 200 میلیونه ډالرو پورته کړي. بلخوا بیا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو تازه تبصره کې ویلي دي چې د هرات ولایت د اسلام قلعه په ګمرک کې اور لګیدنې یو دلیل فساد دی. د وزارت خبرداری هم ورکړی دی چې د څېړنو نه وروسته که چېرته په ډاګه شوه او هغه کسان چې په دې برخه کې لاس درلود تر هغه په څېر چلند به وسره. چې پرون د هرات والي سید وحید قتالي هم دې موضوع ته په یو ډول باندې اشاره وکړه. وی ویل چې ځین یو کسانو د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې د لګیدلي اور څخه ناوړه ګټه پورته کړي. دوی ویل چې د یو شمېر سوداګرو موټر غلا شوي دي، ځین یو سوداګرو بیا له مالیاتو د فرار هڅه کړې ده او ځینې نورو بیا د سوداګرو موټر کلیو ته ښکته کړي او هلته یې د هغوی مالونه ترې ښکته کړي او وروسته له هغې موټر سوځولي. د هرات د اسلام قلعه په ګمرک کې د شنبې په ورځ 1:15 کې اور ولګېد او لومړی دلیل یې هم چې رسنیو ته مسؤولانو په ګوته کړی دی په یو تانکر کې چې له ګازو څخه ډکو چاودنه وه.
ډیره مننه کوم. مننه. د هرات اسلام کلا د بندر د اورلګیدنې په ارتباط مو تازه جزئیات واوریدل. هلته سوداګر وایي چې تر زرو پورې موټر یې سوځېدلي دي او تخریب شوي دي. میلیونونه ډالر تاوان هم اوخته ده. د نن ځوان فکر پروګرام هم د هرات همدغې لوی اورلګیدنې په اړه ځانګړی دی. تاسو کولی شئ پکې ګډون وکړئ او خبرې وکړئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د صرافانو سراسري ټولنه وایي لس ورځو اعتراض او کاربندیز وروسته هم نه یوازې دا چې د دوی ستونزه نه ده حل شوې، بلکې د افغانستان بانک چارواکي ورسره خبرو ته هم نه دي حاضر شوي. د دغې شورا ویان محمد هاشم روزي نن ازادي راډیو ته وویل چې د صرافانو کاربندیز صرافانو ته ګڼ مالي زیانونه اړولي او د سوداګرو او نورو هغو خلکو کاري هم زیانمن کړی چې د خپلو معاملو لپاره صرافۍ کاروي. دوی ټینګار کوي چې د افغانستان بانک باید د دوی غوښتنې نیومنی او ستونزې ور هواره کړي. صرافانو خبرداري ورکړه تر کومه چې د دوی ستونزې هواري نشي د صرافۍ مارکیټونه به تړلې وي. د افغانستان بانک په دې ورسته یو کې د صرافانو او د پیسو د خدمتونو د وړاندې کولو فعالیت لپاره د شرکت جوړولو پریکړه وکړه. د دغې پریکړې له مخې شخصي صرافۍ د پیسو په شرکتونو بدلېږي او بیا د فعالیت جواز ورکول کېږي، هغه څه چې صرافان یې خپلو امکاناتو ته په کتو نه مني. هڅه مو وکړه څو په دې اړه د افغانستان بانک تازه غبرګون هم واخلو، خو نتوانیدو. تر دې مخکې د افغانستان بانک د نشراتو برخې مسؤول حسیب الله نوري ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې دوی په شرکتي د صرافانو د انفرادي جوازونو اړولو پریکړه د ترهګرۍ د مخنیوي او تورو پیسو د مینځلو په هدف کړې ده. او په اورسکان کې نږدې سلور اویا پروژې پلي شوې دي. د اورسکان د کرنې رئیس انجینر احمد شاه خیری نن ازادي راډیو ته وویل چې د ریاست په 1999 مالي کال کې د کرنیزو محصولاتو د مدیریت د پروژو ترڅنګ نږدې سلور اویا پرختی پروژې پلي کړې دي. نوموړي وویل په دغو پروژو کې د پیازو او کچالو صفر درجې زیرمتونونه، د مڼو او انارو سړې خونې، نوي بڼونه، د نیالګیو قوري جوړول، د اصلاح شویو تخمونو ویش، د حیواني او نباتي ناروغیو مخنیوی، بزګرانو او مالدارانو ته روزنیز پروګرامونه او عامه پوهاوی شامل دي. ښاغلی خیری وویل په 1999 المریز کال کې 2,200 جریبه نوي باغونه هم جوړ کړي دي. احمد شاه خیری زیاته کړه چې د یادو پروژو په پلي کېدو سره د اورسکان ولایت د کرنې په سکتور کې د پام وړ بدلون رامنځته شوی او ترڅنګ یې ګڼو خلکو ته اوږدمهاله او لنډمهالې دندې برابرې شوې دي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د عراق په کوردستان سیمه کې د هغه راکټي برید په اړه د څېړنو غوښتنه کړې چې امریکایانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د امریکا پوځي چارواکو ویلي تر اوسه په دې اړه چې دا حمله به کومې ډلې کړې وي دقیق ارزونه نه لري، خو د ورته پخوانیو حملو پړه هغه وسلوالو منلې چې د عراقي چارواکو په وینا له ایران سره اړیکې لري. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه یو راپور برابر کړی چې لنډیزي احمد تکل اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د عراق په نیمه کورواکي سیمه کوردستان کې د هغه راکټي برید په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې چې په پایله کې یو امریکایي ملکی قراردادي وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان شوی دي. بلینکن په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې متحد ایالات د دې حملې له کبله سخت په غوسه شوی، هغه زیاتوي چې په دې اړه د کوردستان د سیمه ییز حکومت له صدراعظم مسرور بارزانی سره هم خبرې کړې او هغه ته یې د دې برید په اړه د تحقیقاتو او د هغه له عاملانو سره د حساب کتاب په چارو کې له خپلې خوا د همکارۍ ډاډ ورکړی. په عراق کې د نړیوال ائتلاف د ځواکونو یو ویان پرون پر ټویټر په یو بیان کې خبر ورکړ چې په دې توغندوی برید کې یو امریکایي ملکی قراردادي وژل شوی او 15 نور ملکی قراردادیان ټپیان شوي. بلینکن ویلي چارواکو د وژل شوي قراردادي او په برید کې د زیانمنو بېګنا عراقیانو کورنیو ته تسلیت ویلی دی. د عراق ولسمشر بهرام صالح دا یو جنایت کرنه تروریستي برید او د خطرناک کړکیچ د پراخېدو نښه بللې. د کردستان د سیمه ییز حکومت د کورنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا توغندی د کرکوک ولایت پولو ته نږدې د اربیل د جنوب له یوې سیمې څخه ویشتل شوی او هوایي ډګر ته نږدې د استوګنې پر یوه سیمه راپرېوتی دی. امریکایي چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې د کردستان په مرکز اربیل ښار کې د ایتلاف ډېر ځواکونه په هغه توغندوی برید کې پنه خشوی چې د دوی پوځي اډې ته نږدې لګیدلې. د پنټاګون یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي پوځ په دې اړه چې دا برید به چا کړی وي تر اوسه کومه کره ارزونه نه لري. په وروستیو څو میاشتو کې په عراق کې د دیره نړیوال ائتلاف پر ځواکونو، ملکي قراردادیانو او د امریکا پر پوځي تاسیساتو د ځینو حملو پړه هغو وسلوالو ډلو منلې ده چې د عراقي چارواکو په وینا له ایران سره اړیکې لري. د دې لړۍ په وروستۍ حمله کې د تیر کال په مارچ میاشت کې د نړیوال ائتلاف دوه سرتیري، یو امریکایی او یو برتانوی، وژل شوي وو.
ازادي راډیو ته غواګیاست. همدارنګه کولای شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ کام ویب پاڼه کې هم واورئ.
ازادي راډیو ته غواګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي په دغه ښار کې د نامنې له زیاتېدو شکایت کوي. د دوی په باور هره ورځ په جلال آباد ښار کې د عدفي وژنې، چاودنې او بریدونو یوه پیښه کیږي او غواړي چې باید دا لړۍ نوره بنده شي. خو د ننګرهار چارواکي به د ننګرهار په ځانګړي ډول د جلال آباد ښار د امنیت ښه والي لپاره په امنیتي سکتور کې د اصلاحاتو خبره کوي. دوی داسې وخت د اصلاحاتو یادونه کوي چې نن هم هلته په یوه پیښه کې لږ تر لږه د څلورو کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی دی. نور حال په دغه راپور کې.
سید عمر د ننګرهار اوسیدونکی دی. د وایي په جلال آباد ښار کې خراب امنیتي وضعیت د دې ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي او ځان خوندي نه احساسوي.
دلته هر ورځ هدفي وژنې کېږي، چاودنې کېږي، هر ورځ یو کس مړ کېږي، کمی مشران مړ کېږي، انتر دې چې خپل پولیس په چک پوینټ کې مړ کېږي او د دوی څخه وسله تښتول کېږي. د ننګرهار امنیت اوس ډېر خراب شوی دی. د ولسوالیو نه نامنی ښار ته اوس راغلی دی. د دې باید مخه ونیول شي. دې باره کې جدي اقدام نه دی شوی.
د جلال آباد ښار اوسیدونکی نظام الدین بیا غواړي چې خلک دې د امنیت په برخه کې همکاري وکړي او په خبره چې دلته اوس هیڅوک د خوندیتوب احساس نه کوي.
حالات خو دې خراب دي چې مثال په ډاډس بجرا شي خپل کاروبار او بیغمه یې الله پاک دې وکړي چې مثال ټول بده کې ټول به چې برخه واخلي، هر یو به چې همکاري دولت سره مثال خپل امنیت او مثال کوم خطر ماتر بچ مثال کو هر سوا چې ختم شي.
زئی خلک وایي له هغې ورځې راهیسې چې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په قطر کې د سولې لپاره په خپل منځي خبرو پیل کړی، نامنې هم ورسره زور اخیسته. شاهد الله د جلال آباد له سوداګرو یو تن دی. د دې تعمیراتي توکو دکان لري. شاهد الله وایي چې روانې نامنې د خلکو په ورځني ژوند او کاروبار تر هر څه ډیره بد اغیزه کړې ده.
امنیت ډیر خراب شوی دی. چې امنیت نه وي نو هیڅوک مواد یا تعمیراتي یا بل شی هیڅوک چی نه اخلي. امنیت سره نو خامخا د دکانداري یا د تجارانو کاروبار کوي. امنیت سره ډیر زیات خراب شو.
د جلال آباد ښاریان په داسې حال کې د نامنې له کبله شکایت کوي چې د ځایي چارواکو په خبره اوسې تازه د ټول ننګرهار خو ځانګړي ډول د جلال آباد ښار امنیتي وضعیت د خوالي پر پلان کار پیل کړی دی. د ننګرهار د والی ویاند تاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایتي اداره له ځایي امنیتي ارګانونو سره کار کوي چې د امنیتي سکتور په برخه کې اصلاحات راولي.
ننګرهار والی د ټولو امنیتي ارګانونو سره د ښې همغږي پر رامنځته کولو او د ګډ کار کولو فضا رامنځته کړې ده او هڅه دا ده چې هغه ترهګر چې دوی په ښار کې د شومو کړنو هدف لري د دې مخنیوی وشي. په دې برخه کې موږ ډېرې له سراونډ لرو. ولسوالۍ کې دوی ځپل شوي دي، د مخامخ جګړې ته ورمادې نه لري. اما متاسفانه چې په ځینو حالاتو کې دوی بیا ترهګریز بریدونه کوي چې انشاءالله د دې مخنیوی به هم وشي.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د ننګرهار امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره په امنیتي سکتور کې یو لړ تغییرات رامنځته شول چې له مخې جمعه ګل همت د ننګرهار د نوي امنیت قومندان په توګه وټاکل شو. جمعه ګل همت تر دې وړاندې د کابل امنیت قومندان وو او په ننګرهار کې د خپل کار په لومړۍ ورځو لسونو ته ډاډ ورکړ چې د ښه امنیت لپاره به لومړی اصلاحات راولي او د نامنیو مخه به ونیسي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ ټویټر اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړي.
ازادي رادیو ته غوښتنه ورزو بلخ ته. په بلخ کې د نوی یا د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي موضوع او د خبر اعلانو په وړاندې د ګواښونو زیاتېدو د رسنیو لخوا د امنیتي مسلو اړوند راپور ورکونه کمه کړې ده. نوی ویلي په بلخ کې خبر اعلان د طالبانو له لوري د بالقوا ګواښ سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
نایا د افغانستان د ازادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ ویلي چې د خبریالانو په وړاندې د ګواښونو شتون او هغوی ته د امنیتي ارګانونو لخوا په موقع د معلوماتو نه شریکولو د رسنیو لخوا د امنیتي مسایلو راپور ورکونه کمه کړي. په شمازون کې د نایا دفتر مشره مبینه سوي وایي چې په بلخ کې خبریالان د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لخوا له بالقوا ګواښونو سره مخ دي. هغې زیاته کړه:
متاسفانه ما وخت میبینیم د شمال افغانستان خبرنګارا معصوم نیست.
متاسفانه کله چې موږ وینو چې د افغانستان په شمال کې خبریالان مسؤل نه دي او موږ وینو چې د ښار په مرکز کې د یوې رسنۍ مسؤل هدف ګرځي، دا مسأله خپل خبریالان اړباسي چې په آگاهانه او یا نا آگاهانه توګه په کار کې سانسور ته مخه کړي.
د نوی دفتر وایي چې د امنیتي ارګانونو لخوا خبریالانو ته د حقایقو نه څرګندول او په موقع له هغوی سره د معلوماتو نه شریکول هم سبب شوی چې د چټک او دقیق اطلاع رسونې په برخه کې خبریالان له ننګونو سره مخ شي. علي اکبر په بلخ کې خبریال دی او هغه وایي چې له 5 کلونو راهیسې له رسنیو سره کار کوي، خو روان کال یې په ټوله کاري موده کې تر ټولو له ننګونو ډک کال و. د وویل
تهدیدها خوب در برابر کار خبرنگاری در سراسر افغانستان مشکل است، اما
د خبریالانو په وړاندې ګواښونو خو په ټول افغانستان کې ستونزې جوړې کړې دي، خو دلته په بلخ کې ستونزه داده چې امنیت قومندانۍ او د شاهین کلی اردو په موقع خبریالانو ته معلومات نه ورکوي یا د ستونزو زموږ په وړاندې ننګونې زیاتې کړې دي.
خو بیا د بلخ امنیه قومندانۍ ویلي چې له رسنیو سره نږدې اړیکې ساتي او اطلاعات له کوم سانسور پرته په موقع له رسنیو سره شریکوي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته داسې وویل:
ما در پهلوی ازی کې اطلاعات همیشه در اختیار
موږ د دې ترڅنګ چې هر کله په موقع معلومات له رسنیو سره شریکو، د رسنیو او امنیتي ځواکونو ترمنځ مو ښې اړیکې هم رامنځته کړي او هغوی ته د مختلفو لارو یعنی واتس اپ، میسنجر او یا هم په حضوري بڼه معلومات ورکوو.
209 هم شاین قلوردو هم په بلخ کې یو له هغو امنیتي بنسټونو ده چې د خبریانو لخوا په موقع د اطلاعاتو د نه شریکولو تور پورې شوی. ازادي راډیو په موقع د اطلاعاتو د نه شریکولو موضوع د شاین قلوردو له مطبوعاتي څنګه سره شریک کړه، خو تر دې مو په دې اړه جواب نه دی ترلاسه کړی. په کابو تیرو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په ګډون 15 خبریالان د ناپیژندو کسانو لخوا ترور او وژل شوي دي. د ویلو ده سره له دې چې د افغانستان حکومت طالبان د خبریالانو د ګواښلو او وژنو اصلي عاملان بولي، خو د طالبانو ډلې یوه ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې د ملکي وګړو هدف ګرځول د هغوی په برنامه کې ځای نه لري. تر دې دمخه په 2000 میلادي کال کې افغانستان د آزادو رسنیو د لرلو له پلوه د بې پوله خبریالانو د سازمان په یوه رده بندۍ کې د 180 هیوادونو ترمنځ 122 ځای خپل کړ.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصره وړاندې کیږي.
800 ورځپاڼې له افغانستانه د امریکای ځواکونو د وتلو او د سولې د پروسې په اړه لیکنه کړې ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې پر بنسټ امریکای ځواکونه باید د روان میلادي کال تر مې میاشتې پورې له افغانستانه ووځي. خو د لیکوال په وینا که د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پروسه نتیجه ورنه کړي، ممکن په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو شمیر له اوس هم زیات شي. سرمقل لیکونکي ټینګار کړی کله چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه زور اخیستی او د مذاکرې سرک نه لګیږي، نو امریکا ته تر ټولو غوره پریکړه د مذاکرو ځنډول او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ درول دي. د ورسپانې په وینا دا ځکه منطقي پریکړه ده چې د دوهې تړون شرایط د ځواکونو د بشپړ وتلو لپاره مناسب نه دي او لا هم د تاوتریخوالي ډېرېدو ویره شته او اټکل کېږي چې په راتلونکي پسرلي کې جګړه لا تیزه شي. هیواد دولتي ورسپانې هم په افغانستان کې د نړیوالو پوځي ماموریت د غځولو مسله راخیستې ده. وړاندې راغلي چې د افغانستان په روان وضعیت اوس په نړیواله کچه تصمیم نیول کېږي او ټاکل شوی چې سبا چهارشنبې او بله ورځ پنجشنبې ناټو له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو پر اجنډا دوه ورځنۍ غونډه وکړي. په سرمقاله کې ټینګار شوی چې په کور دننه او نړیواله کچه اندېښنې دا دي چې طالبانو د سولې پر ځای جګړه او بریدونه پراخ کړي او په دې بریدونو کې تر ډېره هغه ځوانان په نښه کېږي چې په تېرو شلو کلونو کې د ولسواکۍ پر ارزښتونو پوه شوي او روزل شوي او د لوړو زده کړو خاوندان دي. او مسیر ورځپاڼې د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې د اورلګیدنې له امله د رامنځته شویو مالي زیانونو په اړه لیکنه کړې ده. وړاندې لیکل شوي په دغه پیښه کې سلګونه لارۍ او ټنګرونه سوځېدلي او سلګونه نور چور شوي چې د لومړنیو شمیرو پر بنسټ سوداګرو ته تر سلو میلیونو ډیر زیان اوښتی دی. د مسیر په سرمقاله کې راغلي سره له دې چې دا بحران لوی دی او د اکثریت افغانانو ژوند اغیزمن شوی خو حکومت ورسره ډیر سوړ چلند کوي او د ستونزو د حل لپاره کوم اساسي ګام نه دی اخیستی. د لیکوال په وینا حکومتي چارواکي داسې دي چې یا خو پر دې مسایلو هیڅ نه خبرېږي او یا هم د دغه ولس درد او غم او ستونزې ورته پردی ښکاري. سرمقاله لیکونکي ټینګار کړی چې د حکومتي چارواکو دا ډول چلند به د دې لامل شي چې خلک له چارواکو سره له هر ډول همکاري مخ واړوي.
اوس هم د ځینو خلکو غږونه تاسو ته خبرو.
ستاسو له پیغامونو
زه حاشی شیراسان د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. دا چې د غازی آباد په ولسوالۍ کې اور کوټه روغتون دی مګر جراحي ډاکټر نه لري دی او اپنډیسایټ مریض لپاره موږ 15-20 کیلومتره مزل کوو او زو د ولایت مرکزي شفاخانه ده. لوړ پول چارواکو نه مې دا هیله ده چې زموږ په دې مشکل غور وکړي او زموږ مشکل حل فصل کړي. دا به مو ډېره مهرباني. والسلام په احترام.
کم دا کورونا واکسین چې افغانستان ته راورسېدی 15 لک ډوز دی نو حکومت باید داسې ونی کړي لکه کومې مرستې چې د کورونا پاک له ویشلې هغه یې د وکیلانو خپلوانو او نورو لوړ پوړ خلکو ته ورکولې. باید دا لومړی هغه روغتیايي کارکوونکي ته ورکړي. روغتیايي کارکوونکو وروسته یې باید ډېر عمر خلکو ته ورکړي چې خلک د کورونا څخه وساتل شي.
زه د ننګرهار ولایت دلال پوری ولسوالۍ د چکنور د کلي نګولدین تاسو سره په تماس کې مده من درخواست دا دی چې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې دغه تورخان ګډ چې ورته وي په دغې باندې موږ ته ډېر زیات مشکلات پاسپورټ او ټاپه د شناختي کارت او دا یو تذکره ده او په ډېر زیات ام زنانه ام ښځې ام زاړه ام ځوانان ډېر زیات د تکلیف سره مخامخ یو. موږ داسې خلاص لار غواړو لکه سپین بورډ او یا کوټ اف سامن باندې چې د افغانستان خلک او د پاکستان خلک تګ راتګ کوي. همدغه شان د لار غواړو که اپل دی که دی پل چا پل کور دی د چا دی پل د چا پل خپلوانی چا دی پل همدغه رقم رو ناروغ تګ راتګ زمينه موږ ته ډېره سخته ده. موږ د پاکستان حکومت او د افغانستان ډاکټرز موږ درخواست یې چې وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې به وړاندې د 15 دقیقې اونیز بحث تر تخپور شي البته تر لنډو خبرونو وروسته. خو لومړی اوس یو دمه لرو لنډه.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. کولی شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې واورئ. همدارنګه که آی او ایس او انډراید ټلیفونونه لرئ نو د ازادي راډیو اپلیکیشن هم ډاونلوډ کړئ. په صفحه توګه باندې د ازادي راډیو غږیزه برخه اوریدلی شئ. همدارنګه راپورونه او خبرونه هم منظم لوستلی شئ. اوس وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېږي. احمد شیبر استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د بغلان امنیت قمندان جنرال وایس سمیمی ادعا کوي چې د ملي اردو ځواکونو په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د طالبانو له زندانه 43 اسیران خلاص کړي دي. په کابل کې د ترکمنستان سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د طالبانو د پلاوي د ترکمنستان د سفر په اړه معلومات ورکړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی تیرونې ترکمنستان ته تللی و. تمه ده چې د ناټو دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه سبا په بروکسل کې پیل شي. په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه بحث وشي. ایران وایي که له دې هیواد سره د 2015 کال په تړون کې ټول شامل اړخونه د دې تړون په اساس پر خپلو مکلفیتونو عمل ونه کړي نو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مفتشانو ته به د خپلو اټومي بټیو د پلټنې اجازه ورنه کړي. ملګرو ملتو په میانمار یا پخوانی برما کې د پوځي کودتا ضد معترضانو د ځپلو د ناوړه عواقبو په خاطر د دې هیواد پوځ ته خبرداری ورکړ.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام او همدارنګه فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي راډیو کې د خبرونو تفصیل ولولئ. اوس دویمه نیمایي پیلو. په دغه دویمه نیمایي کې به د شنا اسمان لاندې پروګرام لاند برخه تاسو ته خبره کړو. هیله ده تر پایه واورئ.
تر شنه آسمان لاندې
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د ترشنه اسمان لاندې خبرونه ته مو عصمت څاروان هرکلی کوم. نن په خبرونه کې په د افغانیو پرچاپ او ساتنې خبرې کوو. افغانۍ یا د افغانستان رایج پیسې د افغانستان بانک له لوري چاپیږي. د افغانستان بانک د افغانستان مرکزی بانک دی او د افغاني بانک نوټونو او سکو انحصاري حق لري. د پولنډي چارواکو په وینا په وروستیو ورځو کې په دې هیواد کې سلګونه میلیون افغاني چاپ شوی او د نورو د چاپ قرارداد هم کړی دی. د دوی په وینا د نویو چاپ کړیو لسګون شلګون پنځوسیا او سلګون بانک نوټونو لومړی برخه افغانستان ته رسول شوې ده. د نړۍ ټول هیوادونه د ضرورت په وخت نوی پیسې چاپوي، خو هغه هیوادونه د پیسو په چاپ لا ډیر مصرف کوي چې پیسې ډیر استهلاکیږي یا یې اقتصادي وده لوړوي. په پرمختللو هیوادونو کې اوس په راکړه ورکړه کې له یوې خوا تر پیسو له کارتونو څخه ډیر کار اخیستل کیږي او له بلې خوا خلک خپل پیسې ښه ساتي چې په نتیجه کې بانک نوټونه ژر له منځه نه ځي. ډیر افغانان پیسې په بټو کې نه ساتي او عموما د کار په محل په ناپاکو لاسونو نوټونه یو بل ته ورکوي چې ورسره پیسې خیرنې کیږي. یو شمېر داسې خلک هم شته چې پر پیسو لیکل کوي. په روانه خبرونه کې په دې شخیږو چې د پیسو چاپ څومره مصرف لري، په کومو شرایطو کې د افغانستان بانک نوې پیسې چاپوي، د پیسو ډیروالی یا انفلاسیون د پیسو پر ارزښت تغیز لري، د پیسو ارزش څنګه ټاکل کیږي، ولی افغاني بانک نوټونه له هیواد د باندې چاپیږي، د پیسو د جال د مخنیوي لپاره لاري چارې څه دي، د پیسو کاغذ له نورو کاغذونو سره څه توپیر لري، څنګه کېدای شي چې د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې د افغانیو ترڅنګ کریډیټ کارتونه دود شي، د پیسو تضمین یا پښتوانه څه شي دي. دی او د ته نورو پښتونو ته به زموږ درانه ملمنه په دې خبرونه کې ځواب وایي. حتما تاسو درانه اوریدونکو هم پښتنې لري د خبرونه په ترڅ کې به وخت در کوچی استودیو ته تلیفون وکي او په مستقیم ډول زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنه وکي. د افغانستان بانک د تادیاتو ادارې عمومي عامر میر عزیز برکی او د افغانستان د اقتصاد وزارت ویان صبور نریمان زموږ ملمنه دي. دواړو ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی ښاغلی برکی، په پیل کې مې وویل چې د افغانستان بانک په پولند کې نوي بانک نوټونه چاپ کړي. ویل کېږي چې لږ تر لږه په دو حالاتو کې نوي پیسې چاپېږي، یا بازار ته وړاندې کېږي چې یا اقتصادي وده زیاته وي او یا پیسې زړې شوي وي او له چلنده وتلې وي. تاسو کومې اړتیا ته په پام نوي بانک نوټونه چاپ کړي دي؟ مهرباني.
د افغانستان بانک زمان پول چاپ میکنه که احساس کنه که ضرورت باشه، مثلا یا رشد اقتصادی باشه در کشور و یا از به مو پیمانه که بانکنوتا فرسایش میشه، فرسوده میشه در افغانستان بانک، بانکنوتای نو به عوض از اونها در مارکت تزریق میکنه. معمولا یا رشد اقتصادی داشته باشیم و یا از که بانکنوتا که فرسایش میشه کونه میشن، اونها از بازار جمع‌آوری میشه و در بدل از اونها پولهای نو در مارکت تزریق میشه.
برکی صاحب، ولی افغانی له هواد دی باندې چاپیشی؟
یوازنه دلیل داره چې تاسو پیگه چې په افغانستان که مونگه اگه کومه تکنولوژی یا کومه ماشینریز چه ضرورت دی چه باید بانگنوتونه پیگه چاپ که اوست افغانستان که هستی ماشینون امکانات نسته، ماشین مونگنله رو ده تقریبا ده طول اسناد بهادار یا بانگنوتونه چی دی لکه چه بانگنوت، پاسپورت او دانور اسناد بهادار بهارم بیرون چاپیگی. یوازنه دلیل داره چه مونگ په افغانستان که همه ظرفیت نله رو چه بانگنوتونه کم خصوصیات چه لری ده افغانستان پننه که چاپسی.
شاخله سبور نریمان ده افغانستان ده اقتصاد وزارت وایم، ستاسو به نظر ده زیاد تو پیسو چاپ پر اقتصاد چه اغیز لری؟
طبعا وسیله داد و ستد پیسه ها هست و این پیسه به شکل اسکناس یا کاغذی و به شکل همچنان فلزی طبعا زمانی که یک بانکنوت به بازار عرضه میشه و او یک عمری داره که عمر از او باید در جریان باشه. طبعا هرچندی که ما بتانیم در نگهداری این بانکنوت ها توجه بکنیم و یک هزینه ای که ما برای چاپ بانکنوت ها مصرف صورت میگیره و اگر در صورتی که توجه روی نگهداشت از این روی دوام از این بیشتر اگر توجه صورت نگیره طبعا میتونه از نظر اقتصادی یک هزینه را روی دوش دولت میگذاره. خب طبعا ولی نظر به برنامه هایی که جدیدن در دنیا رایج هست، هم در قسمت چاپ اسکناس های پلاستیکی و همچنان بر قسمت استفاده از
بله
کارت های
برکی صاحب، تاسی هم پدی نظر سرگن که یعنی خصوصا که پیسی زیادی چاپ شی پی اقتصاد به اغیز سوی؟
خب یو مسئله پیسو چاپ اول دی چه سمره چاپ یگی اغد افغانستان بانک خپل تصمیم نیسی چه به هر قرارداد که باید مشخص که چه سمره پیسی باید چاپ سی و همیش در افغانستان بانک کلا چه پیسی چاپی مقدار لگ ذره زیاد چاپی هر سمره چه مقدار در بانک نوتون یا قطعات تعداد در قطعات زیاد سی ام دمره در قرارداد می مصرف اوربند کمیگی، یعنی هر سمره چه تعداد قطعات دیر سی فی قطع بانده مصرف کمیگی. دا تصمیم در افغانستان بانک نیست او ایس کلا دا تورم بانده دسی کن مستقیم آغیز نلری، زکر دا افغانستان بانک کلا چه پیسی چاپی اغای پیسی دلتا را استل کیگی پا دومون پا خزاینی که دلتا ستاک که را ستل کیگی. او دوم مسئله چرا نشر دا بانک نتونه دی چه کلا ضرورت سی دا افغانستان بانک مارکیت تا نوی پیسی نشر کهی، یعنی ده چاپ او ده نشر منز که فرق ستا چاپ اغا پروسی تا منوی چه پیسه چاپیگی او دلتا انتقالیگی افغانستان بانک تا ده افغانستان بانک پا خزاینه که ساتل کهیگی. نشر اغا پروسه ده چه من ده خپل خزانه نوی باسو او مارکیت تا اینجا
کهوی بله اصلی کهوی. اصلی پشتنم زمام داود لچاپ نمی منظور داو تاثیر خیر ده چه واضح کرده چه چاپ جلا مسئله ده چه بیا تاثیر زخیره کهوی ساته پستاکی، لیکن که بازار تا دیری پیسی چلش تولاندی شی دیغه اثر بدسیوی؟
طبعا کلچ افغانی مارکیت که اضافه سی خامخا ارزخت در اثار پا مقابل که کمیگی او دیل خاطر چه افغانستان با وست کولایی چه در نرخ ثابت وساتی افتا که دریزل آکشن که یا کرنسی آکشن که چه برانی اثار مارکیت در انجکت که در وسیله در کم مازاد افغانی چه مارکیت که را طولهی چه پریمید دی چه در افغانی ریت نور تیکسی.
او یو بل پښتنه داره چې د افغانیو اوسنۍ ارزښت څومره واقعي ده؟ برعکس به ځینې وایي چې په مصنوعي ډول مو د نورو آثارو په وړاندې د افغانیو ارزښت ساتلی دی.
ساته چې مونږ تاسو وګورو مونږ تاسو یو مملکت یو څه صادرات ډیر کم دی، واردات زیاته ډیر دی او بل څه نور عوامل هم لري. دا کوم ریټ چې دی د ساتل کېږي د افغانستان بانک د لحاظ نه دا واقعي ریټ دی.
ځینې وایي که تاسو ډالر بازار ته ارزانه کوي کېدای شي ارزښت افغانیو په دې شکل سره پات نشي، او دا یو مصنوعي طریقه ده.
تطبیق سیاست پولی لپاره سو وسایل دي، چې یو مزایده اثار خارجي ده، یو انټرست ریډ نرخ تکتانه ده. دا سو وسیله ده چې په ټول دنیا کې بانکونه استفاده کوي چې تر څو وسه کولای چې د خپل پولی ارزښت وساتي. یو وسیله مزایده اثار خارجي ده چې د افغانستان بانک هفته کې درې ځله اثار مزایده کوي چې تر څو وسه کولای چې د افغاني بیه وساتي. او بل مزایده اوراق بهادار چې هم د افغانستان بانک د اکشن له طریق نه، یعنی د مزایده له طریق نه هفته کې درې ځله اکشن کوي، اوراق بهادار مارکیټ انج کوي تر څو وسه کولای چې مازاد افغانی د سرکولیشن ایو باسي او د افغاني نرخ ثابت وساتي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د افغانیو په ارزښت او ساتنې باندې خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دی میر عزیز برکی، د افغانستان بانک د تادیاتو اداري عمومي عامر، او د افغانستان د اقتصاد وزارت ویاند صبور نریمان. برکی صاحب، دی اوریدونکو پوښتنې نریمان صاحب ته نه بلکې تاسو ته متوجه وي، به کوم مهرباني.
ډیره مننه. اول درته وایم چې دا کله چې زړه پیسې راټولېږي په هر کمر با تجارتي بانکونه به د افغانستان بانک کې چې خلک مراجعه کوي، په هماغه وخت کې سمدستي تمام نوې پیسې ورته ورکوي، زړه پیسې نیسي او نوې پیسې ورته ورکوي. په دې کې نه فیس شته، نه کمیشن شته، نه حق الخدمت، هیڅ شی. هر څومره پیسې چې خلک راوړي په هماغه اندازه ورته دي.
لیکن برعکس صاحب، ورستی اوریدونکي ویل لغمان څخه وایي کله چې بانک ته لسګونو شلګون لو غوي نه اخلي،
ټول بانکونه ته فرهان د افغانستان بانک له طرف نه هدایت صدر شوی دی چې هیڅ بانک حق نه لري چې دا زړه پیسې مسترد کړي. یعنی هر هم وطن د موږ کولای شي پیسې ورسره زړه، هر کمرشل بانک تجارتي بانکونو ته لاړ شي، هلته پیسې ورته بدلوي، یا د افغانستان بانک نمایندګیان ته لاړ شي پیسې ورته بدلوي، او نوې پیسې یا سالمه پیسې ورته ورکړي. نوې منظور کاغذ پیچ نه ده، سالمه پیسې ورته ورکړي. دا به یو پروسه لري چې د بیرونی ادارات هم سره ترکیب آیات کړه. د وزارت مالیه نمون یو نماینده لرو، وزارت عدلیه نه یو نماینده لرو، درې نماینده د پارلمان لرو، او درې نماینده د افغانستان بانک. چې دا د دوی په حضور داشت کې دا محوکېږي. او بل د افغانستان بانک یو پروسه لري کړه چې زړه پیسې راځي د افغانستان بانک ته، نوې پیسې خلک یا سالمه پیسې خلک ته ورکوي. دا زړه پیسې هلته پنج کېږي یا سوراخ کېږي، حداقل 15 سلور سلاخ ای چې هغه بیرته قابل د چلن ته هیڅ وجه نه ده. او غته پیسې چې دي زرګون او 520 هغه باندې یو مرد غیر قابل چلن چې 4 سانتی متر طولواله ده، هغه باندې هر بانکنوت باندې مهر کېږي غیر قابل چلن، به هیچ وجه قابل توزیع نه ده. رازو دومه پختنه ته چې موږ متن وکړو جالی بانکنوتون مبارکه، دلته دومه وارد دی. یو هغه موارد چې عام خلک باید پکې معلومات ولري، موږ ټول خلک ته وایو او پوسترونه موږ چاپ کړی د موږ په نمایندګیانو کې پوسترونه سته. او دا هر ځل چې بانکنوت چاپیږي کومه خصوصیات چې لري هغه چې عام خلک باید وپیږي، هغه پوستر کې چاپیږي په دری او پښتو ژبه کې په ټول ولایت کې وشتل کیږي. هر بانکنوت ځانته خصوصیات لري. ځینې خصوصیات دا چې هغه موږ نه غواړو چې خلک وپیږي، ځکه هغه یو سیکیورټی د بانک نور ده، موږ نه غواړو چې هغه ټول خلک ته تشریح کړو. او بعض موارد یا خصوصیات چې هغه خلک باید وپیږي چې دغه په اساس تفکیک کړي چې کوم بانکنوت اصلي ده یا کوم بانکنوت جعلی ده، هغه پوسترونه که ستا د افغانستان بانک له طرف نه امیش ده اعلانیږي. دریم څه پوښتنه ترازو چې دا وړي زړه وړه پیسې بازار کې کم دي. یو څه مدار کم وړه پیسې بازار کې کم شوی وو، تقریبا یو میاشت تر دې خو د افغانستان بانک 800 میلیون نوې پیسې، چې په دې کې ټول وړه پیسې دي لزګون شلګون پنځوسیان او سلګون توزیسی ودی، چې په دې کې 300 میلیون لزګون او شلګونان دي. دا په ټول افغانستان کې توزیسی ودی، مرکز او ولایتو کې. نور برنامه موږ لرو چې دا په یو میاشت کې لخيره تکمیل شي. دا کوم کمپیوټر چې مارکیټ کې ساتيږي ان شاء الله دا ټول مینځ زی. او په درې میاشت کې 12.5 میلیون 15 ګون فلزي موږ توزیع کړای، 8 میلیونه فلزي دوه ګون موږ توزیع کړای، او 3.1 میلیونه یو ګون دا فلزي د چې په ټول افغانستان کې توزیع شوی دی او موږ ان شاء الله مطمئن یو چې په راتلونکي یو میاشت کې دا د وړه پیسې کمبود مارکیټ کې د لخيره مکمل حل شي.
دا پوښتنه
بانکونه کړی یو متن موږ تاسو وکړه چې کمرشل بانکونه دا نه مني، هیڅ بانک حق نه لري چې دا کړه چې موږ متنان بانکونو ته ځي، هیڅ بانک حق نه لري چې هغوی ته نه ووایي. کله چې پیسې ورسره دوی کولی شي چې په هر بانک تلاړ شي، هر بانک تلاړ شي او عمل ته تبدیل کړي. یو افغاني هم چاته کمیشن ورنه کړي او د کې نه کمیشن نیسي بانکونه او نه کم ورکوي ورته. په هماغه اندازه چې خلک پیسې وړي په هماغه اندازه سالمه پیسې ورته ورکوي. چې بیا هم کله بانکونه اجتناب کوي، په هر ولایت کې د افغانستان بانک نمایندګیان هلته شته، خلک کولی شي چې هلته خپل شکایت درج کړي او دې باندې رسیدګي کېږي. نور پوښتنو ته چې دا پیسې زاړه شوي دي، یوازنی دلیل دا ده چې دا وړه پیسې ډېر زر زر زړه کېږي، ځکه د روزمره داد ستود کې لزګون شلګون خاصتا داد و انوایه زیات پلاس پلاس کېږي. یعنی هر لزګون یو شلګون مونږ کولی شو چې وایو چې روزمره لس مرتبه داد ستود کې دا تبادله کېږي. یوازنی دلیل هم دا ده چې ډېر تبادله کېږي او بل چې لږ زره د مونږ متنان هم دې ساتنه کې همکاري نه کوي
او د دوی دا خبره نه مانی چې وای کیفیت د کاغذ خنه دی. مثلا دا سرتیری چې له خوست څخه ټلیفون کړی و ویل چې د پاکستانی روپیو کاغذ کیفیت ښه دی، هغه زر نه ژړیږي خو افغانۍ زر زړیږي.
یو خبر زه درته طالبان ته کوم چې دلته د پیسو کاغذ چې دي، یعنی هر مملکت یا هر کمپنی نسی کولای چې ځان ته د پیسو کاغذ جوړ کړي. دا یو ځان ته خصوصیت لري، په ټول دنیا کې محدود کمپنیان دي چې پیسو لپاره کاغذ جوړوي. پاکستان هم کله چې خپل پاکستان خپل پیسې دوی خپل چاپي، خو کاغذ رنگ او نور خصوصیات چې د بیرونی کمپنیانو نه نیسي. مونږ د افغانستان بانک با تقریبا د اعتدال تر اوسه پورې د پیسې چاپي په معتبره د دنیا معتبر کمپنیانو کې دا چاپیږي او کاغذ مطمئنا په یقین د تویل سم چې کاغذ او کیفیت د منطقو د پیسو نه ډیر ښه دي.
نریمان صاحب، د ساتنې مسلې ته که راشو، زموږ یو سړی به مثلا په کارګر دی یا مستری دی، مستری دی لاس پی غواړي وي، تور به وي، په موبلایلو باندې په مخه لاسونو باندې پیسې لاس په لاس کوي، تبادله کوي، او یو شمېر نور خلک چې مثلا کارم نه کوي که پیسې ورکړي همدغسې بې کلوله کې او جیب ته بې واچوي. لکه څنګه چې یو اورېدونکي په سر کې وویل، بټوه نه لري ډېر خلک، پیسې سمې نه ساتي. په دې اړه تاسو څه وایئ؟ همدغه نه توجه دې د افغانیو له استهلاک سره څومره کومک کړی دی؟
اوی که زما د آقای ترکی هم به سابقهشان گفتم، کیفیت بانکنوت هایی که جدیدن و تولید میشه دوامش بیشتر هست، بر علاوه این که از نظر امکانات امنیتی هم بالاتر هست که امکانات تقلب کمتر داره. ولی بان هم ما باید روی دو چیز توجه بکنیم. یکی که فرهنگ نگهداری پیسه باید در بین شهروندهای افغان ما باید بیشتر شود تا از پیسه من حیث یک مال دولت یا مال بیت المال باید خوب نگهداری بکنیم تا اینکه زودتر او را کهنه نکنیم. در قسمت نگهداری از او کوشش شود که مطابق آموزه هایی که بانک مرکزی افغانستان در اختیار شهروندان گذاشته، مطابق از او باید پیسه نگهداری شود. و از طرف دیگر روی دوام پیسه ها باید با استفاده از کاغذ های با کیفیت بالا ما باید استفاده بکنیم. هرچند که ما کیفیت پول کیفیت بانکنوت ها را ما توجه داشته باشیم، به ما اندازه ما کمتر هزینه خواهد کردیم بالای این پیسه ها، و پیسه ها را هم عمر مورد استفادهش بیشتر و طویلتر خواهد بود.
بله، دیره مننه. برکی صاحب، څومره امکان شته چې په افغانستان کې د نورو هیوادونو په شان کریډیټ کارت او نور کارتونه رواج شي او د افغانیو په ځای خلک معاملې له دې طریقې وکړي؟
د پاره کوم د افغانستان بانک در سکم ډیر کارونه کړي. نوې کمپنی چې د افغانستان تادیات په نوم جوړ شوې ده، اوس تقریبا ټول بانکونه چې په افغانستان کې فعالیت لري د دې عضویت لري. او یوازنی دلیل هم دا ده چې موږ اوس کولای چې معاملات الکترونیکي او معاملات غیر نقدي چې پکې فزیکی پیسې داخلي دا ترویج کو، او دا نوې ډپارټمنټ یا نوې کمپنی چې سیستم تادیات افغانستان په نوم جوړ شوی ده د اوس فعالیت لري. ټول بانکونه چې په افغانستان کې کار کوي د دې عضویت لري او رشد معاملات وګورو دلته رو سایر سودی لري. اوس افغانستان کې ډیبټ کارتونه مسته کریډیټ کارتونه مسته او په پرداخت کارتونه خدای لږ دره وخت غواړي چې تر څو لږ دره دا صحیح و استفاده لږ دره وسیسي خلک دین استفاده وکړي. بیا څه کوم ډیر کار شوی ده؟
بله کار خوش شوی ده خو هغه اندازه کې نه ده چې لیس گاونډي وات سره البته د مقایسه وړ نه. نور دنیا خو پریشلی. یو بل مسله
یو خبره ده چې دا نوې ایجاد شوی ده یو ښه آغاز ده. مونږ امیدوار یو چې اوسو کولای د دې استفاده لږ زره نور اضافه سي او دا یو نوی آغاز ده او ښه آغاز ده.
بله
امیدواري ستا چې اضافه سي.
بله شاید لا ډېر وخت لکه څنګه چې تاسو په زمینی ډول وایي دې ته پاتې وي چې د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم دغه الکترونیکي معاملې زیاتې شي او عامې شي. اما له افغانیو څخه استفاده طبعا چې ډېره وي تر ډېره وخته به ډېره وي. زموږ خلک اکثرا غریب خلک دي لکه مخکې چې ما د مستری یا کارګر یا جوالي خبره وکړه چې لاسونه به پاک نه وي په مغه لاسونه به پیسې اخلي او پیسې به خريني شي. د دې لپاره ځینو هیوادونو لکه سویډن د پلاستیکي پیسو ابتکار کړی دی. څومره به افغانستان ته واردار وي که کاغذ یا پلاستیک استعمال کړي چې هغه عمر ډیر زیات وي؟ که څه هم هغه به قیمته تمامیږي لیکن عمر بیا په مقابل کې ډیر وي.
د افغانستان بانک لپاره قیمته دومره مهمه نه ده ځکه د افغانستان بانک یو انتفاعي اداره ده. همیش قیمت باندې ډیر سوچ نه کوي. یوازنی دلیل چې تر اوسه موږ د دې تصمیم نه دنولای چې موږ د پلاستیکي پیسې چاپ کو دا چې تر اوسه پلاستیکي پیسې خپل کوم کیفیت چې د افغانستان کې تر اوسه تثبیت امتحان نه دا ورکړي. نور دنیا کې چې پلاستیکی پیسې دی هلته پیسې ځانته یو عمر لري. فرانسه بلیک درې کاله یا څلور کاله په درې یا څلور کاله پیسې د سرکولیشن نه بیرته وځي. دلته افغانستان کې یوازنی مشکل دا چې پیسې خلک کورونو کې ساتي خلک ځان فرام ساتي او پلاستیکی پیسې یوازنی نقص چې دا چې مقاومت ډیر زیات دی او رنگ زر له منځه ځي. کله چې ډیر استعمال سي پلاستیک یو خاصیت لري چې رنگ ښه نه جذبوي او له منځه ځي. یا موږ اوس د باندې تر اوسه تصمیم نه درولای چې پلاستیکي پیسې تلاسو منتظر یو چې په منطقه کې د ګوندې وادونه یو یا دوی چاپ کې د هغه ریزلت وګورو نتیجه وګورو امتحان وګورو هغه نور څه بیا کړي چې تصمیم ونیسو چې آیا موږ کولای شو چې افغاني بانک نوټونه په پلاستیکي چاپ کو یا په دغه کاغذ.
د قاری صاحب پوښتنې ته اول ښاغلی نریمان ځواب وایي. ښاغلی نریمان دوی وایي چې ولې خلک پیسې او سرمایه له افغانستانه انتقالې ترکیې ته او دوبۍ ته او نورو سیمو ته مهرباني.
بله خب در مورد فرار سرمایه قطعاً که دولت تلاش‌های زیادی برای زمینه‌سازی فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور انجام داده و در حال تشویق سرمایه‌گذاری از سکتور خصوصی هست و بان هم ما برای این که بتانیم از فرار سرمایه در افغانستان جلوگیری به عمل بیاریم تنارایشی است که ما بیاییم برای سرمایه‌گذاری فرصتها را فراهم بکنیم. دولت افغانستان، جمهوری اسلامی افغانستان برای تشویق سرمایه‌گذاری ها فرصت های مناسب از قبیل زمین و از قبیل انرژی فراهم میاره و این میتونه مانی خروج سرمایه از افغانستان شود. ولی در مجموع دولت افغانستان اهتمامات لازمه برای جلوگیری از فرار سرمایه روی دست داره.
برکی صاحب استاد نوبت لمره اوریدون که مو آقا امیر صاحب که څم تاسو په دې خبري وکړی چې د جعلي پیسو تفکیک څنګه باید وشي لیکن د دې شکایت دا دی چې تا کوم ګروپ به مرته اخیسته دی بیا هم تشخیص ولای نشي ځکه چې جعل کاران هم مخکې دی او هم هغه څه چې کوم تاکتیکونه چې تاسو کار اخلي او هم اخلي او دوی وایي چې نوې پیسې به له پخوانیو سره څه توپیر ولري او کنه. مهرباني.
جعلي پیسو په باره کې جعل کاران هر مملکت هر چیرته ستا کار کوي او یو خبر از ډیر مطمئن اندر ته ویلای شم ټول متنانو ته چې تر اوسه پورې هیڅ جلکار نه د تو نه دلای چې د افغانی بانکنوټونه چاپ کی یعنی جلکایه. خو هغه کوم خصوصیات ایمنی چې لري نشي کولای چې هغه جوړ کړي.
داسې به نسی جوړولی چې تاسې هم وغولوي، خو لیکن عام خلک ترباسي پې دغه چاره وکړي چې عام خلک یې وپېژني.
عام خلک لپاره بیا ما هغه مکنې پښتون ته تاکید کوم چې ټول د افغانستان بانک نمایندګان ته دوی کولی شي چې لاړ شي هلته پوسترونه شته په دري او پښتو ژبه کې، دوی کولی شي چې د نمایندګانو نه ونیسي او ځان ورباندې پوه کړي چې کوم خصوصیات په اصلي بانک نوتونو کې شته او دوی څنګه کولی شي چې اصلي د جعلي بانک نوتونو نه تفکیک. ټول په تلیفون کې نه کېږي چې زه یو یو تشریح کوم چې کوم خصوصیات لري او ځنې لارم داده چې متنان زموږ برانډ نمایندګانو ته لاړ شي هلته پوسترونه ستا په دریو پښتو ژبه کې د ټول خصوصیات چې عام خلک اوس کولای چې دا جالي د اصلي دومنوتون نه تفکیک کی او دا ټول مواد ستا.
یعنی ستاسو له طرفه به زه ورته وایم چې که بانک ته لاړ شي او همدغه عکس په خپل موبایل کې واخلي نو همیشه به یې ورسره وي، کله چې په کوم نوټ یې شک راټول هغه سره د مقایسه کې. بله پوښتنه دودي
سره مقایسه کې او یو بل چې د موږ نمایندګان هم کولای شي چې ورته تشریح کړي چې د اصلي پیسې کوم کوم خصوصیات لري چې په جعلي پیسې کې نشته.
څومره مصرف راځي مثلا په یو میلیون افغانیو؟
حد اوسط هر بانک نوټ باندې 3 افغانۍ مصرف راځي چې دا لسف یو لسګونی یا یو زرګون او د هاوسات 3 افغانۍ مصرف باندې راځي تا بعد تر کابل پورې انتقال پول.
د علیزی صاحب پوښتنه تاسو واوریدل چې مامورین نوی پیسې په ګران اخلي نه اخلي؟ آتا مهرباني تاسو پوښتنه اوریدل.
زیسته زما پوښتنه جواب داده چې د افغانستان بانک په مستقیمه ډول نشي کولای چې د پیسې مارکیټ ته توزیع تزریق کړي. دوه مسله ده، یو چې خلک زړه پیسې راوړي د افغانستان بانک ته، د افغانستان بانک د هغوی زړه پیسې نیسي او سالمه پیسې ورته ورکوي، او بل چې مستقیمه د افغانستان بانک په تجارتي فعالیتونو کې کار مستقیمه تشبث نه کوي. خلک چې دي دوکانداران چې دي، دوی کولای شي چې په کمرشل یا په تجارتي بانکونو کې حسابونه ولري، خپل زړه پیسې هلته جمع کړي او سالمه پیسې واخلي، او بل چې د افغانستان بانک دا پیسې چې توزیع کوي د بانکونو له طریقې توزیع کوي، ځکه خلک عام خلک مامورین دولتي مامورین اردو پولیس دا ټول چې دوی په تجارتي بانکونو کې اکاونټ لري او د دوی ټول دا د ستد بانکونو له طریق نه کیږي، تجارت چې دوی ټول په کمرشل یا تجارتي بانکونو کې اکاونټ نه لري، دوی د دوی ټول دا د ستد بانکونو له طریق نه کیږي. د افغانستان بانک کمرشل یا تجارتي بانکونو ته پیسې ورکوي او بانکونو د پیسې خلک ته توزیع کوي مستقیما، یعنی نو پیسې د افغانستان بانک له طریق نه توزیع کیږي نه، ځکه د افغانستان بانک عام خلک ته مستقیما سرویس نه ورکوي. او خلک سره چې زاره پیسې د کې هیڅ مشکل نشته، دوی کولای شي چې هر نمایندګي تلاسي خپل زاره پیسې ورکي او نوې یا سالمه پیسې ونیسي.
شاغلیو میر عزیز برکی د افغانستان بانک د تادیات او ادارې عمومي امر او د افغانستان د اقتصاد وزارت ویان شاغلی صبور نریمان څخه ډیره مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ.